شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. زه احمد شیبر مو پرې خبرونه کې کوربه یم. سلامونه او شیچری. وړاندې په مسکو کې د طالبانو د قطر د دفتر د مرستیال د هغه څرګندونو جزئیات تر کوو چې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د اړیکو په ارتباط کړي دي. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. پنټاګون له طالبانو غوښتي دي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکي وایي طالبانو په کونړ کې خپل یو ملګری قومندان وژلی دی، او ایران وایي د امریکا دا غوښتنه چې دا هیواد د خپل اټومي پروګرام له چټکولو لاس واخلي د بندیزونو له لرې کولو مخکې د منلو نه ده. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت له طالبانو غوښتي دي چې له امریکا سره د 2020 کال د فبروري د 9 په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. کربي زیاته کړه چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او پر افغان ځواکونو د حملو له بندولو پرته به پخلاینه ډېره ګرانه وي.
Without them meeting their commitments to renounce
Suchi hawi par khpulo shmuno amal wonakri la trahgari sanun lari nakri par afghan mili amniyati swa kuno aw par afghanano khpul briduna pay ta won rasawi dira ba stunzmana wi che da yewi hallari khwata makhki ulad sh
افغان او امریکایي چارواکو په دې ورسېو کې ویلي دي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو په څوکۍ ولسوالۍ کې د خپل نظامي مسؤل په ګډون 15 کسان وژلي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ضیاء الرحمن په نوم د طالبانو نظامي مسؤل تیر ماښام په دیوګل سیمه کې له خپلو وحیله څلورو نورو کسانو سره د طالب وسلوالو په کمین کې ووژل شو.
قماندان ضیاء الرحمن نظامی مسئول دی، دا په لار باندې په یو شخصي کور ډوله موټر کې روان وو چې بل ګروپ ورته کمین نیولې وو، او د یاد قماندان په شمول 15 نفره وژل شوي دي. 2 نفره اهلي هم چې په موټر کې باندې سپاره او په دغه لار باندې ده وژل شوي دي.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا سفارت پر افغان خبريالانو د وژونکو حملو له عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د سفارت نن پر خپل ټوټر پانه د ازادي رادیو د خبريال سباون کاکړ یادونه کړې چې نږدې 2 کاله مخکې په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د امریکا سفارت ویلي د کاکړ اولاد سره د اتو نور وژل شو یو خبريالانو قاتلان عدالت ته نه دي سپارل شوی. د 2019 کال د اپریل په 10مه په کابل کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د 9 خبريالانو په ګډون 15 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو د 2 خبريالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او همدارس فرشته محرم دورانی چې په ازادي راډیو کې یو روزنیز دوره تیروله شامل وو. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا دا غوښتنه چې وایي ایران د خپل اټومي پروګرام له چټکولو لاس واخلي د امریکا د بندیزونو له لرې کولو مخکې د منلو وړ نه ده. جواد ظریف نن په استانبول کې له خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره په کډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړې.
هغه تمه چې د امریکا نوې ادارې لري او غواړي چې ایران اټومي خبرو ته ستون شي، دا کار عملي او ممکن نه دی. د امریکا لپاره چې د ایران له اټومي تړون څخه وتلې ممکن کار دا دی چې خپل بیا پرې ورګډ شي. موږ په دې تړون کې شامل وو او چمتو یو چې لازم ګامونه وچت کړو.
بلخوا امریکایي چارواکي وایي د امریکا نوې اداره په پام کې لري چې پخوانی ډیپلومات رابرت مالی د ایران لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرچینو او ځینو بخبره چارواکو پرون د جنوري په 28مه وویل تمه ده چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت همکار ښاغلی مالی د ایران لپاره د ځنګړي استازي په توګه ونوموي. د پاکستان د سند ایالتي حکومت د دې هیواد د سترې محکمې د هغه حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنې تورن ته یې برات ورکړی. 38 کلن پیرل د وال ستریت ژورنال د جنوبي آسیا د بیرو مشر و چې په 2002 کال کې د افراطي وسلوالو ډلو په اړه د یو راپور د جوړولو پر مهال په کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته بیا د هغه د مرګ خبر خپور شو. د سند ایالتي څارنوال فیض شاه په یو غوښتنلیک کې چې نن د جنوري په 9 محکمې ته وړاندې کړ، احمد عمر سعید شیخ ته د برات ورکولو د پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د دریو قاضیانو په ګډون د پاکستان د سترې محکمې پلاوي په برتانیا کې د زیږیدلي سعید شیخ د خوشي کولو حکم ورکړ. د پیرل کورنۍ ویلي چې دا حکم پر عدالت د ملنډو وهلو معنا لري. او رومانیایي چارواکي وایي چې په پلازمینه بخارست کې د کووید 19 د ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې په رومانیا کې د اور لګېدو دوهمه خونړۍ پیښه ده. د رومانیا په کورنیو چارو کې د دولت وزیر رایت عاطف نن وویل چې درې تنه ناروغان ځای پر ځای مړه شول، یو مړی په تشناب کې وموندل شو او څلورم کس د ژغورونکو له هڅو سره سره سا ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ژورون کوډلې شپېته ناروغان یوې بلې څیرمه ودانۍ ته او څلور څلوېښت نور د پلازمینې بخارست یو روغتون ته لېږدولي دي. طالبان وایي د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره باید نور بندیان خوشي شي او له نړیوال تور لست څخه د دوی نومونه وایستل شي. بل لور ته له طالبانو سره د افغان مرکچي پلاوي یو غړی وایي چې له امریکا سره دی په شوي تړون کې افغان دولت هم داخل شي.
دا باید درې اړخیزه شي، کنه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو د سولې د تړون ژمنې نه دي پر ځای کړي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د کونړ قومي مشران اوربند د سولې کلی ګڼي.
کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړي توب شي، هغې سره کین خبر د پوچیشي نه کړي استي، هغې خبره به حل کیږي کنه؟ خو په جنګ کې خو خبر نه حل کیږي.
او خوستیان ویل به وزلو سره په خپل مرستې کوو.
په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر دی بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جګ کړی دی او یو ګل ډوډۍ ته پیدا کړی دی.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د القاعده شبکې غړي نشته او نه هم د دوی په لیکو کې بهرني سرتیري موجود دي. د دې دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په ماسکو کې وی خبري غونډې ته دا خبري ورسره حقي وکړي چې تاسو د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبانو له امریکا سره د سولې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي حفیظ منصور نن ازادي راډیو ته وویل که چیرته د سولې په هوکړه لیک بیا کتنه کیشي د دوی غوښتنې باید خامخا پکې په نظر کې ونیول شي. نور په دې راپور کې
وسلوال طالبان ویل امریکا سره شوي هوکړې ته ژمن دي او د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې د القاعده په ګډون هیڅ بهرني وسلوال نشته. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس چې مسکو ته د طالبانو د یو تللي پلاوي مشتي کوي دغلته په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دوی له امریکا سره پر خپل هغه ژمنه ولاړ دي چې د دوی تر واک لاندې سیمو نه به امریکا او متحدانو ته ګواښ نه پیښیږي. نوموړي افغان حکومت تورن کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته د طالبانو پر ضد خپل عملیات زیات کړي دي. نوموړي دغه شان په دې خبري کانفرنس کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کېدو او له تور لسته د طالب مشرانو د وستلو غوښتنه هم وکړه او ویل دا چاره به د سولې بین الافغاني خبرو سره مرسته وکړي. ښاغلی ستانیزي د سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې تازه د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په ورځ ناوخته خبر اعلان ته وویل
موږ لا هم هڅه کوو چې د خبرو له لارې یو هواري ته ورسیږو. طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. همدارنګه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو ضرب الاجل شته چې ټول غواړي د مې تر میاشتې د هواري لارې ته ورسیږي. څو چې هغوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، له ترهګرۍ ځانونه لرې نه کړي، پر افغان ملي امنیتي ځواکونو او پر افغانانو خپل بریدونه پای ته ونه رسوي، ډېره به ستونزمنه وي چې د یوې حل لارې خواته مخکې ولاړ شو. ولې موږ لا هم ورته ژمن یو؟ په دې اړه پوښتنه نشته.
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون ځینې موارد رسنی شوي نه دي، خو په دې هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو، تر خپل واک لاندې سیمو کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې، د بین الافغاني خبرو د پل او تاوتریخوالي د کمولو ژمنې کړې دي. په دې تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې که طالبان خپلې ژمنې عملي کړي، دوی به افغانستان کې خپل ځواکونه په تدریجي ډول کم کړي او د 2021 میلادي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو پر ژمنو نه دي درېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویان اندېښنه وښوده چې که حالات همداسې روان وي مذاکره کوونکو پلاو ته به د خبرو شرایط لا سخت شي. له دې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت هم په یو راپور کې ویلي وو القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وښي طالبانو له دې شبکې سره اړیکې پرې کړې وي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن حکومت ویلي چې پر دې تړون بیا غور کوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقې بیا کتنه وکړي. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي حفیظ منصور نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې د سولې په هوکړه لیک کې بیا کتنه کېږي د افغان مذاکره کوونکي پلاوي غوښتنو ته هم باید پام وشي. نوموړي وویل امریکا له طالبانو سره داسې هوکړه کړې چې د یو اړخ په توګه د افغانستان دولت حضور نه لري.
هغه دولت چې امریکا ورسره څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او د نړیوال ټولنې له لوري د یو مشروع دولت په توګه پیژندل کیږي خو په دې هوکړه کې حضور نه لري. د دې هوکړه لیک لویه نیمګړتیا دا ده چې دوه اړخیزه ده. کچېرې بیا ځلې پرې کتنه کیږي نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا باید درې اړخیزه شي، کنه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني، ځکه هغه هوکړه چې حضور پکې ونه لري منلي الزامي نه دي.
خود طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دوی نه پوهیږي چې متحده ایالات د هوکړې لارځولو څه هدف لري. نوموړي ویلي که هدف دا وي چې د امریکا نوي مسولین د هوکړې په موادو ځان پوهول غواړي نو ستونزه نه ده، خو دوی ټینګار کوي چې هوکړه باید همغسي عملي شي چې څنګه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په ماسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر عباس ستانکزی وی د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره باید د دوی نور زندانیان له بنده آزاد شي او له نړیوال تور لیست څخه د دوی نمونه لري شي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته دوام ورکول او اوربند غواړي. د دوی په خبره چې افغانان نور له وژنو او جګړو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. په دې اړه راپور
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانان ته مالی او ځاني زیانونه اوړي نو دواړو خواوو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه غواړو د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي، بس دا ملت نور پرېدی. دا ملت هر ساعت په ایر پاتېږي او د ماښام پورې کېږي، هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې به ایر نه. ځکه یو سړی چې شهید شي، هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښدي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته پوچشي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته په منځني صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې نیولې شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد سره باد پارون په لاله مغزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې ګڼې قضیې د قومي مخورو لخوا هوادي شي او د راپورونو له مخې لش پیشي دولتي محاکم مترجه کیږي. یو شمېر کسان له دې خوشاله دي خو ځینې بیا انتقاد پرې لري. ولې خلک قومي پریکړو ته مخه کوي؟ په دې راپور کې اوریدل شي.
لویا پکتیا د جرګو او مرکو کور. دغه جمله ډیری وخت د پکتیا، پکتیکا او د خوست د ګڼو سیاستوالو، چارواکو او د خلکو په خوله وي، خو آیا رښتیا هم د دې ولایتونو اوسیدونکي خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د پکتیا اوسیدونکی مخلص احمدزی د هغې پېښې کیسه کوي چې موده وړاندې یې یو ماشوم په موټر وواهه او قضیه یې د ترافیکو پر ځای د جرګې او مرکې له لارې په سیمه ییزو قوانینو خلاصه کړه.
یو ورځ مې ډېر عجل کار و، اوس ته روان شوم چې د موضوع په سیمه کې یو کوچنی ماشوم را منډه کړه. فکر کوم نوې کډه راغلې وه، ومې نه شوی کولی چې موټر کنټرول کړم، نو ومې واهه او شفخانې ته مې وی وړ. بیا ننواتې ورغلو، جنازې او پاتحي مراسمو کې مې ورسره ګډون وکړ. مشران او هم راسره و، خدای فضل وکړ، خلک ښه خلک و، موږ یې وبخښلو.
دا د هغو ګڼو پېښو یوه بېلګه ده چې د نرخ یا د سیمه ییز عرف او د عاداتو په قانون حل شوې ده. د جرګمارانو یا د مرکچیانو په وینا دوی په سلو کې له اتیا پورته قضیې او دعوې له همدې لارې حلوي، خو ځایي رسمي ادارې په دې اړه دقیق ارقام نه وړاندې کوي. خو خلک ولې خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د خوست یو تن اوسیدونکی او قومي مشر کوثر زدران وایي:
می په محکمه کې هیڅ یغې خلک سره نه بیږي چې می څه وسره وایي. می د دې په خاطر هم ډېر نه درېږم چې غوته می پیسې لا زر نه کېږي. اری تقریبا 90 فیصده پیسې می په خپل منځ کې په خپل انانات سره کې. دا 80 فیصده می دولت راځي کېږي. ا ویلې چې د دولت د لوندې وی یا نمراوي یا کو ولا ولري.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی هم پکتیا د جرګو او مرکو کور بولی او وایي زیاتره داوی له دې لارې حلیږي، خو په محاکمو کې د فساد خبره نه مني. دی وایي په دوسیو د ډیر وخت مصرف کېدل د دقیقو او کره پریکړو ترسره کېدل دي، څو د چا حق ضایع نشي. دی وایي:
سږ کال زموږ په محاکمو کې تقریبا 300 نه زیاتې قضیه حل و فصل شوی دی. نه میاستو که باید یوه قضیه له دریو محاکمو نه نهایی سي، او د دې لپاره ده چې له چا سره ظلم ونه شي.
د پکتیا یو شمېر نور اوسیدونکي بیا د جرګو او مرکو له لارې جوړجاړی سم نه بولي، ځکه په وینا یې د ستونزو د حل لپاره د دعوې یو طرف زیان ویني. دوی وایي د سیمه ییزو او د غیر رسمي قوانینو د تطبیق پر ځای د هیواد نافذه قوانین پلي او پر ټولو تطبیق شي، خو د ځایي ادارې پر مسؤلونو غږ کوي چې ټول هغه خنډونه له منځه یوسي چې له امله یې خلک محاکمو او څارنوالیو ته د تګ زړه نشي ښه کولی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې په ټولنه کې له بې وسلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه او په ټولنه کې د بشر پالنې احساس لوړ شوی دی. دوی زیاتوي کله چې د کورونا وبا په اوله څپه کې ځینو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل، نو دوی ډېر ناهیلې ول، خو بیا همدا مدني فعالان او ځایي ځوانان وو چې له شتمنو یې مرستې راټولې کړې او د اړمنو دروازو ته یې ورسولې او هغوی ته یې هیلې مندي ورکړه. خصوصي فعالانو یادې څرګندونې په دې ولایت کې د یوه نوي خیریه بنسټ په پرانیسته کې وکړې. نور په دې راپور کې:
خوستی فعالان وایي پخوا داسې فکر خورو چې غریبو او بېوزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندویه بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولی شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان زدران ویل:
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوی تنها خارجان کولی شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولی شي چې د خپلو بېوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او ندارو خلکو سره او د مجبورو محتاجو خلکو سره خپلې مرستې وکړي. دا لویه نیکبختی ده د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه یو خود او موږ به ان شاء الله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بچی شي د ټولنه او موږ فقر او غربت له منځه یوسو.
نجیب الله واثق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کرونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمیر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د ته مرستې راولیږي او د یې په اړه منو وویشي.
د کرونا په وخت کې چې مومن د خلکو کاروبار په ټپه ودرېده، هغه بېوزله طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې. دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ، په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بېوزلې طبقې غم هم ورسره ده. نو زموږ هیله د شتمن څخه ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنې کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو موخه داسې بیان کړې:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریوان موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم موږ داسې دی چې د ملي تجارت نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړو یا یو عکس خپل غیسه لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روخلو تر څو یو سرمایدار وروره میرابول شي غیسه کومکو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس یې شمېر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو کو غاګر جکړې ده او یو غول ډوړې ته پېدو کړې دو.
دی یادونه ورده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوي. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت درشري
په هنه
اوس مهمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
دا ساتي رادیو ماشامنی خبري مچلا وري. د کورونا وبا له امله په نړۍ کې ګڼ کسان ماسک تړي، ځینې کسان خو داسې هم وایي چې نورو دوستانو یې ماسکونه تړلي وي یو بل نه سره پیژني. اوس داسې ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ تریش کاری او هم هوا تصفیه کوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي، خو اوس سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
تاسو له پیغامونو
زه لالا ګل حفیار سرخیر کوچایم له لغمان ولایت خمیاړي کې نیولې ده. د آزادۍ پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زی صاحب میلمه کړی و چې زیاتو کوچیانو وروڼه ورته خپلو ستونزو مشکلات ویلې، بیخي یو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی، د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه را رسیږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سمعالله مبارز یم، د پکتیکا ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. دا کوم د کرونا په مناسبت غریبانو ته مرسته ورکول کېږي، دا اوس پورې غریب یا مستحق کورنۍ ته نه رسیدلې. نو له لوړ پوړو چارواکو څخه د سپیدې برخه کې یو شفاف کمیټه کار وګماري. دلته د پکتیکا په ولایت کې موږ د شاهدانو چې دا مرسته داسې کسانو وړې د سپیدې هغو اقتصادي وضعیت هم د پام وړ ښه ده، اما غریب او مستحق کسانو ته نه رسیدلې. په پیغام نشریدو کې له سلام
انت رحمان صاحب د کونړ ولایت د خاص کن ورسواله نه زمنګ دا پیغام دی چې موږ په 2015 کال کې د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شو او خاص کن د آباد کلی کې ژوندۍ کو موږ سره د لوټ دی نمبر وعده کړو او تر اوسه پر موږ ته نوم دی تبزی ګون شو په دې اړه زمو پیغام لکو چارواکو ته باید دا ورسیږي او چې موږ سره تبزی وکړو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
جهانگیر د ارزګان ولایت خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زموږ د خاص روزګان د ولسوالۍ د سرتنګي په علاقه کې بند راته وتړي. زموږ په خاص روزګان ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده، د لوږو منطق کېږي، نو د حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ ولسوالۍ ته موسسې راواستوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو رډو ما شمنې خبري مجله اوري. د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د روسي د اپوزيشن مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو ژغ کړی دی چې یو ځل بیا د مظاهرو لپاره واټونو ته راووسی. د نوالني پلویانو تیرونی هم مظاهره کړې وي. نوالني بندي دی او محکمې د خلاصون غوښتنه رد کړې ده. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی نوالني پر خپلو پلویانو ژغ وکړ چې یو وار بیا د اعتراضونو لپاره راووزي. د دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې حکومتي چارواکو د کرملین د منتقدانو ځپلو ته دوام ورکړی او په واټونو کې د مظاهرو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. وروسته له دې چې محکمې د نوالني د نیونې خلاف غوښتنه رد کړه، د په یوه لیکې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی پر روسانو ژغ وکړ چې ونه بیریږي او تازه مظاهرې وکړي. د لیکلي راووبځئ، له هېڅ شي مه ډارېږئ، هیڅوک په داسې هېواد کې ژوند نه غواړي چې هلته ظلم او فساد وي او اکثریت زموږ په خوا دی. نوالني او ملګري یې غواړي چې د یکشنبې په ورځ د جنورۍ په 1 نیټه عمومي مظاهره وکړي. تیرونه هم د روسیې په لسکونو شهرونو کې مظاهره شوي وي چې د پولیسو له زور زیاتۍ او سره زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. پولیسو شاوخوا 4000 مظاهره چان نیولي هم دي. نوالني د جنورۍ په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته لستنېدو سره سمونه ول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی و. د اګست په میاشت کې د نوویچک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روس تر دې چې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالني مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره له جنایي تحقیقاتو سره هم مخالفت کړی دی.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نوي شمیرو لمخې په افغانستان کې تر اوسه پورې په کورونا باندې څه باندې 55,000 کسان اخته شوي دي. په ټوله نړۍ کې دا شمیره تر 30 میلیونه زیاته ده. روغتیا پالان دا وړاندیز کوي خلکو ته چې ماسکونه وتړي، ځکه چې د ماسک له تړلو سره یو بل ته د کورونا له انتقاله مخه نیول کېږي. اوس داسې یو ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ ترش کاري او هم هوا تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. اسمت ساروان راپور لري.
د کورونا وایرس له خپرېدو سره په درسته نړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا وبا به دومره ژر درسته نړۍ ته سرایت کوي او مخنیوی به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاوه چې ژر به ورته واکسین جوړ شي، خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا وبا به شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوي ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټکنالوژۍ سنبال دی تازه بازار ته راایستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهورې کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کېږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشین پشان دی د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټوله ورځ کار کوي. د چارج له کبله داسې رڼا خپروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.
له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره. د احمدي صاحب خیر راغلی.